سلام د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست. قدر من اوریدونکو د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر وایي چې دا ټولنه به له ملګرو ملتونو سره په ګډه د افغان وګړو او په ځانګړي ډول د ښځو ترڅنګ ولاړوي. جوزف بوریل په بروکسل کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي له مرستیالې امینې محمد سره د خپلې کتنې عکس هم خپور کړی او ورسره یې لیکلي دي چې له میرمن محمد سره یې د افغانستان تر سفر وروسته معلوماتي بحثونه درلودل. امینې محمد چې د ملګرو ملتونو د یو پلاوي مشري کوله، تېره اونۍ افغانستان ته سفر وکړ چې د ښځو او نجونو پر کار او تعلیم د بندیزونو په اړه له طالب چارواکو سره خبرې وکړې، خو داسې ښکاري چې د هغې په خبرو کې کوم د پام وړ پرمختګ ونه شو. په افغانستان کې د سړې هوا له کبله د مړو شویو کسانو شمیر له 130 اوښتی دی. دا څرګندونې د طالبانو د حکومت له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ادارې ویان شفیع الله رحیمی د جرمني خبري اژانس ته کړي او ویلي دي چې څه باندې 50 کورونه په پوره یا جزئي ډول وران شوي او 10,000 څاروي له منځه تللي دي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د راپور له مخې په جنوري میاشت کې د هیواد په مرکزي ولایت غور کې د تودوخې ټیټه درجه د سانتیګراد منفي 4.4 درجې ثبت شوې ده. په افغانستان کې د سړو دې بې سارې څپې ډیری تنفسي ناروغۍ په تیره په ماشومانو کې رامنځته کړي. د ښاغلي رحیمي په وینا یوازې د بدخشان ولایت په پامیر سیمه کې 21 کسان د تنفسي ناروغیو له وجې مړه شوي او داسې راپورونه هم شته چې یو شمیر کسان د ګاز د لوګي د تنفس کولو له کبله مړه کیږي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویلي چې تیره اونۍ تر 15,000 پورې ماشومان په روغتونونو کې بستر شوي دي. د طالبانو مخالفه د مقاومت جبهه وایي په نورستان ولایت کې د طالبانو دوه پوځي اډې سوځولې دي. د دې جبهې ویاند صبغت احمدی پر ټوټر لیکلی چې د دې ډلې وسلوالو د مرکزونه پرون په تکتیکی برید کې وسوځول او د طالبانو ډیر لس غړي همونی ول. احمدی زیاتوي چې په دې پیښه کې دوی ته کوم زیان نه دی اوښتی. د طالبانو ویاندویانو په دې اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. په دې وروستیو کې د طالبانو پر ضد په یو شمېر ولایتونو کې حملې شوي چې مسؤلیت یې د دوی ځینو مخالفو ډلو منلی دی. د یو نوی راپور له مخې په نړۍ کې د خبریالانو د مړینې په کچه کې په 2022 کال کې د یو مخکینی کال پرتله 50% زیاتوالی راغلی. په نیویارک کې ډیره د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی په یو راپور کې چې پرون خپور شو ویلي چې د خبریالان تر ډیره په اوکراین، مکسیکو او هیتی کې وژل شوي دي. په راپور کې راغلي چې په 2022 کال کې په ټوله نړۍ کې د رسنیو 18 کارکوونکي وژل شوي چې دا له 2018 کال راهیسې د خبریالانو د مړینې تر ټولو لوړه شمیره ده. راپور زیاتوي چې له دې ډلې 15 تنه د اوکراین، مکسیکو او هیتی خبریالان دي. د سی پی جی د راپور له مخې تیر کال په اوکراین کې د رسنیو 15 کارکوونکي وژل شوي وو. او د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د برېښنا د ورسی پرچاوي په خاطر لخپل خلکو بخنه وغوښته. په پاکستان کې له دوشنبه ورځې تر پرونه پورې د 24 ساعتونو لپاره برېښنا نه و او د دې هیواد 200 میلیون وګړي په تیاره کې پاتې وو. د دې پرچاوي له کبله په پاکستان کې د تولیدي فابریکو چارې په ټاپه ودرېدې او په روغتونونو کې له بیړنیو جنراتورونو کار واخیستل شو. د پاکستان د انرژي وزیر خرم دستګیر خان ویلي چې د برېښنا جریان پرون سهار بیرته عادي شو، خو په ځینو برخو کې د برېښنا د تولید بټۍ چې په اټومي انرژي او د ډبرو په سکرو چلیږي بیا فعالېدو ته اړتیا لري. د پاکستان صدر اعظم ویلي چې د خپل حکومت په استازیتوب د هغه کړاو له کبله چې علت یې د برېښنا پرچاوي ول خپلو خلکو بخنه غواړي. ښاغلي شریف ویلي د برېښنا د دې پرچاوي د علت د معلومولو لپاره د څېړنو امر کړی دی او عملانو ته به جزا ورکړل شي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. قدر من اوریدونکو، د ازادۍ رادیو مجلې د پروګرام لوړاندې کولو مخکې لنډه خبری برخه لرو چې دا د وړاندې کیږي.
تر دې شیبه د ازادۍ رادیو خبری ټولګه
په خبرونه از احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورڅو راپورونه ته نړیوالو سازمانونو او چارواکو یو ځل بیا په افغانستان کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو د پرانیستو غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو ځینو چارواکو ویلي دا د افسوس وړ خبره ده چې په افغانستان کې نجونې او ښځې تعلیم نشي کولای. په همدې حال کې په افغانستان کې دننه هم د نجونو پر زده کړو د طالبانو د بندیز پر وړاندې ښځې غلي نه دي ناستې.
افغانستان کې ځینې میرمنو چې ځانونه د ښځو د خودجوش غورڅنګ غړي معرفي کوي، د سه شنبې په ورځ د تعلیم نړیوالې ورځې په مناسبت ویډیویي پیغام کې پر نجونو او ښځو د لګول شوو محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه وکړه. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ تیر شپه په خپل ټویټر کې د تعلیم نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو د متخصصانو د دسمبر د 9 نیټه اعلامیه بیا خپره کړې چې په هغې کې ویل شوي
له تعلیم انکار کول تبعیض او تر ټولو جدي ناتوان کول دي. دا کار زموږ نړۍ نیستمنوي. د خلاقیت، نبوغ او د بشریت د څباندې نیمایي برخې د مشارکت مخه نیسي.
په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي او د اضطراري مرستو د همغږۍ مرستیالي جویس سویا په خپل ټویټر لیکلي دا د خوشنۍ وړ ده چې نن سبا په افغانستان کې ښځې او نجونې د تعلیم له فرصتونو بې برخې کړای شوې. دوی د خپل ظرفیت د تحقق لپاره د هر فرصت مستحق دي. د کابل لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت په یوه اعلامیه کې ویلي هر څوک د تعلیم او تحصیل حق لري. پر دې سربیره د افغانستان د خلکو له باثباته او سوکاله راتلونکي سره مرسته کوي. د اعلامیه له مخې د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې نجونو او هلکانو ته د برابر تعلیم د برابرېدو غوښتنه کوي. د طالبانو د پوهنې وزارت په دې اړه په یوه اعلامیه کې ویلي دوی ولس او نړیوالې ټولنې ته ډاډ ورکوي چې د طالبانو حکومت تعلیم د هر افغان لپاره اړین بولي او هڅه کوي چې خپل ولس ته معیاري تعلیمي خدمات وړاندې کړي. په علاوه کې دې ته اشاره نه ده شوې چې ولې لا هم نجونو ته اجازه نشته چې تر شپږم ټولګیو پورته نور تعلیم وکړي. بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا په خپله ټویټر لیکلي تعلیم یو اساسي حق دی چې تحول رامنځته کوونکې تجربه ده او د ټولنې د ټولو برخو په ګټه ده. د اوچا په وینا نن سبا 1,000,000 نجونې له منځنیو ښوونځیو او 1,000,000 نورې نجونې او ښځې له پوهنتونونو بې برخې شوې دي. د دې ترڅنګ د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا UNFPA په خپل رسمي ټویټر لیکلي له هر اړخیز او عادلانه تعلیم او ټولو ته له دایمي فرصتونو پرته هیوادونه نشي کولای پر جنسیتي برابرۍ بریالي شي او د بېوزلۍ هغه چرخ مات کړي چې په میلیونونو ماشومان، ځوانان او پوخ عمره کسان یې تر شا پرېښي دي. د ښځو د حقونو فعالې نظیفې احمد شاهي ازادي راډیو ته وویل طالبان د وخت په تېرېدو سره خپلې لومړۍ دورې په څیر پر ښځو او نجونو فشارونه لګوي. هغې په دې برخه کې له نړیوالو د همکارۍ غوښتنه وکړه.
که چیرې نړیواله چې په طالبانو باندې فشار راوړي نو زه 90% مطمئن یم چې انشاءالله د نجونو په مخ مکتبونه همدارنګه پوهنتونونه نور کورسونه تعلیم هر څنګه هر بخش چې وي هر ځای کې تعلیمي اکاډمي چې وي ټولې خلاصېږي. خو که چیرې نړیواله په اخلاص سره کار وکړي
پرون د جنوري 24 د تعلیم نړیواله ورځ وه او سږکال دغه ورځ افغان ښځو او نجونو ته ځانګړې شوې. له فشارونو سره سره څه کم 1500 ورځې کېږي چې طالبانو نجونو ته تر شپږم ټولګیو پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او تېره میاشتې د نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې.
پرون د پوهنې یا تعلیم نړیواله ورځ وه او دا ورځ داسې وخت منزل کېږي چې نن 892 ورځ ده چې په افغانستان کې نجونې تر شپږم ټولګي پورته د زده کړو اجازه نه لري او تیره میاشت پوهنتونونو ته د نجونو او ښځو پر تګ هم بندیز ولګېد. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د 2013 کال په دسمبر میاشت کې د جنوري 24 د دې لپاره د زده کړو یا پوهنې د ورځې په توګه ونوموله چې په سوله او پرمختګ کې د زده کړې پر اهمیت ټینګار وکړي. یونسکو سږ کال د پوهنې نړیواله ورځ د افغان نجونو په نوم نومولې ده. زما همکار د قلم لار ټولنې لمشر متی الله ویسا سره چې له کلونو راهیسې د هیواد په بیلابیلو کلیو کې د تعلیم د پراختیا لپاره کمپاین کوي مرکه کړې او په سر کې یې ترې پوښتلي دي چې آیا تر اوسه د نجونو د تعلیم او تحصیل په برخو کې د ده هڅو نتیجه ورکړې.
پخوا به موږ په سیمو کې ګرځېدو خلکو به همدا موضوع نه سو ویلی، په هغه لیرو پرتو سیمو کې د نجونو تعلیم پر اهمیت باندې یا د نجونو تعلیم پر موضوع وغږېږي، خو دا څو وخت موږ دغه نتیجو او کمپاینونو د موضوع همدې ته راوستله چې اوس هر ځای په هر مسجد کې په هر کلي کې په بازار کې په هره کوڅه کې مشران دینی عالمان خلک پر همدې بحث کوي، یعنی د نجونو تعلیم موضوع د خلکو بحث ته راغلې ده. همدا دغه کمپاینونو د دغه غونډو د مجلسونو د لاریونونو نتیجه وه چې نن ټول خلک پر همدې احمد رغیږي، او هم په نتیجه کې د خلکو غوښتنه هم دا وي چې زه خپل لور او خپل خور ته زده کړه چې اسلامي انساني حق دی غواړم.
کله کله دلیل دا راوړل کېږي چې په لورو پرتو سیمو کې خلک هم د نجونو تعلیم نه غواړي. تاسو چې لورو پرتو سیمو ته سفرونه کوي خلک څه وایي؟
په دې یو کال کې ما 23 ولایتونو او 115 ولسوالیو ته د قلملار د ټیم سره سفرونه کړي دي چې 40,000 قومي مشرانو، دنیا عالمانو، محلي خلکو، ځوانانو سره مو لیدلې دي. ما هیڅ یو افغان نه لیدلی چې دا وویل چې زه د نجونو د ښوونځي مخالف یم. اته ځینې کسان په لیرو پرتو سیمو کې فقط ځینې پیشنهادات لري، لکه ښځینه ښوونکي غواړي او د ښوونځي د نجونو لپاره تعمیر غواړي، او هغه د دوی پیشنهادات دي. مګر هیڅ چا نه دی ویل چې د ښوونځي مخالف یم. هر افغان همدا غوښتنه لري چې د نجونو ښوونځي دي ژر تر ژره خلاص شي. حتی هر ورځ له خلکو سره وینم که په یو ولایت کې اوس کمپاین لرو، بیا څو ورځې بعد کمپاین لرو، خلک همدا غوښتنه کوي چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه به څه وخت خلاصېږي، آینده به زموږ د لوڼو څنګه کېږي، آینده برخلیک به څنګه کېږي. یعنی ټول افغانان په لیرو پرتو سیمو کې د نجونو د ښوونځیو غوښتونکي دي، د پوهنتونونو غوښتونکي دي. دوی د دې حمایت کوي، او دا د افغانانو غوښتنه ده، او دا د دوی اسلامي انساني حق دی. دا هر افغان سره چې همدا خبره مجلس کوي، همدی دا غوښتنه کوي، همدا هیله وي، دا سوال کوي، دا پوښتنه کوي چې اسلامي امارت په څه وخت نجونو ته د ښوونځي اجازه ورکوي تر څو چې زموږ لوڼې ښوونځي ته ولاړ شي.
ستاسو په څیر ګڼو کسانو او بیلابیلو بنسټونو د نجونو د تعلیم لپاره هڅې پیل کړي، دا هڅې څومره ګټورې تاسو ته ښکاري؟
زموږ هڅې او د نورو بنسټونو هڅې دا دي چې په ټولنیزو رسنیو کې همدا موضوع، په میډیا کې هم دا، په رسنیو کې هم دا موضوع د میز سر ته راغله. اوس د ټولو خلکو بحث پر همدې وي، او دوهم ډیر خلک د تعلیم، د نجونو تعلیم په اهمیت پوه سول، او ډیر خلکو ته دا امید هیله ورکوه سو چې زه خپل نظر خپل غوښتنه کولای سم. په لومړي ځل باندې خلک مایوسه وو، نه امید وو، چا نس کولای د نجونو تعلیم موضوع ووایي یا نظر ورکړي. اوس ټول خلک همدا نظر ورکوي، او د دې په څنګ کې موږ په کورونو کې ځینې ښوونځي پرانستل، او دا اوس هم موږ لګیا یو د ځینو دینی عالمانو، قومي مشرانو سره چې په دغه نتیجو کې ډیرو دینی عالمانو د ځینو ولایتونو څخه فتواوي ورکړي چې د نجونو تعلیم روا او د دوی اسلامي انساني حق دی، او په همدارنګه ډیرو مشرانو همدا ژغ وکړي په ټولنیزو رسنیو کې. به تاسو د دوی کمپاین او د ویډیوګانې لیدلی چې دغه زموږ د کمپاینونو او د یو شمیر نورو ادارو د کمپاینونو نتیجه وه چې نن ټول افغانان د افغانستان په هر برخه کې، په لیرو پرتو سیمو کې، په داخل د افغانستان کې دا غوښتنه کوي. او زموږ د کار یوه نتیجه دا وه چې د نجونو تعلیم د افغانانو غوښتنه ده، د افغانانو حق دی، تاوان یې افغانانو ته رسیږي، دا په هیڅ یو چا پورې اړه نه لري. افغانان همدا غواړي. د همدې لپاره موږ کمپاین کوو که موږ یو سوله ایز افغانستان، ودان افغانستان غواړو، د افغانستان کې د تشدد او له جګړې ځان خلاصول غواړو، یو سیال افغانستان غواړو. یوازینۍ لاره تعلیم او د نجونو تعلیم دی تر څو زموږ آینده نسلونه ټول تعلیم او ته وروزل سي، او دا وطن موږ بیا آباد کړو، د پردیو له محتاج او له مهاجرتونو له مشکلاتو څخه خلاصو. نو په همدې خاطر باندې همدا غوښتنه ده افغانانو ده، او افغانان هر ورځ همدا کمپاین کې یو ځای کیږي چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه دي ژر تر ژره خلاص.
د قلملار ټولنې مشر متی الله ویسا و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شئ. د ماشام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي او د سهار ل شپږو د ماشام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
قدر مناوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام پیلېږي چې احمد شیبر چمتو کړی، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د کابل ځینې اوسیدونکي د طالبانو تر ادارې لاندې برېښنا شرکت څخه غواړي چې د برېښنا د پرچاوۍ د ستونزې د حل لپاره اقدام وکړي. په دې اړه دا راپور واورئ.
په افغانستان کې د هوا له سړېدو سره زیاتې کورنۍ د برېښنا له نشتوالي شکایت کوي او ځینې وایي چې اسوان توکي هم نه لري ځکه بیې خورا لوړې سوي دي. په کابل کې د یوه ښوونځي ښوونکي کریمه رحمیار تېره شپه ازادي راډیو ته وویل هره خوا تیاره ده.
تاسو پوهیږئ چې په دې سړه هوا کې د برېښنا پرچاوی څومره سخته تمامېږي. کورونو کې مو سکاره او لرګي نشته. همدا برېښنا وه چې کله کله مو برقي بخارۍ کارولې. یو ساعت برېښنا هم راتلله د خلکو کورونه تودېدل. یوازې کابل نه دی، ټول افغانستان د برېښنا له پرچاوی سره مخامخ دی. د طالبانو له حکومته غواړو چې د برېښنا د نشتوالي ستونزه حل کړي.
ازبکستان پر افغانستان وارداتي برېښنا د جنوري میاشتې پر 14مه پرې کړه. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ ویلي وو سخت ساړه د سون توکو کمښت او په حرارتي دستګاه کې ځینې ستونزې افغانستان ته د لنډ وخت لپاره د برېښنا د پرچاوي سبب سوي. دغه وزارت ویلي وو چې افغانستان ته به د غځېدلې برېښنا بهیر بیرته عادي حالت ته راوګرځي، خو نه یې ویلي وو چې کله. د افغانستان برېښنا شرکت وایي ازبکستان ډاډ ورکړی چې افغانستان ته به وارداتي برېښنا بیرته وصل سي. د دغه شرکت ویان حکمت الله میوندي پرون وخت رسنیو ته په یو لیږلي ویډیو پیغام کې ویلي
د ازبکستان کومه برېښنا چې څه موده ټکنې سوي وه د هغوی څخه د ورستي ایمیل په ترلاسه کولو کې هغوی موږ ته ډاډ راکړی دی چې په نږدې راتلونکي کې به کومه تخنیکي ستونزه چې د دوی وه حل سوې ده، موږ ته د قرارداد مطابق برېښنا راکړي او موږ تمه لرو چې دغه برېښنا ژر تر ژره ترلاسه کړو تر څو وکولای سو خپل ولس ته د برېښنا رسونې په برخه کې منظم پلان ولرو.
بلخوا د طالبان د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی د سه شنبه په ورځ په خپل ټویټر لیکلي ازبکستان ډاډ ورکړی چې دغه هیواد د برېښنا وزارت هر ډول چمتووالی لري څو پر روانو څلورویشت ساعتونو کې افغانستان ته بیرته 250 میگاواټ برېښنا وصل کړي. راپورونه وایي چې افغانستان خپل څه باندې 80% د اړتیا وړ برېښنا له ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ایران څخه برابروي. کله ناکله په ځینو ولایتونو کې د برېښنا جریان چې په بیلابیلو دلایلو پرې سوی تر اونیو او حتی میاشتو وروسته بیا وصل سوی دی.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مو کوم وړاندې په خبرونه کې
د کاریزماتیک رهبر کتاب د افغان ځوان لیکوال لخوا لیکل شوی مخته تنه شو.
دا به هم واوري چې طالبانو په یو ډول موسیقي ته ورته شیرونو بندیز لګولی. لیکوال نجیب منلی وایي
کله چې یو حکم صادریږي نو د هغې عملي اړخ نه باید وکتل شي چې څومره عملي اړخ لري.
شعر هم لرو.
نور د دردمن زړګي له ذاته مې در ټوله کړه، لوېږمه دردېږمه میراته مې در ټوله کړه.
کیسه هم خبرو.
پتیاره کې په یوسف سلاس تفاوا د کډون چې په خپل امصاب سګر دی او
په دې کې څه نقد هم اوریدل شي. ولی په افغانستان کې خلک لشت کتاب وایي. د لیکوال علم ګل سحر نظر می اخیسته
ګورنا چې ماشوم چې ونه ګوري چې مشل کتاب درې کوي دې دې کتاب سره نه عادت کیږي
او دا به هم واوري.
سنۍ د ماشومان او د سالمې روزنې په برخه کې ډېر مهم او اساسي رولونه لري.
کابل کې د خوشحال بابا فکری بهیر د عدم تشدد د سرلارې باچا خان پنځه دیرشم کلین د جمعې په ورځ د جنوري په شلمه ولمانځه. د غونډې ته یو شمېر مېرمنې هم ورغلې وې. جزئیات د فریدی سیال پورا پورک.
د باچا خان د تلین په مناسبت په جوړ شوې غونډه کې د کرسماتیک رهبر په نوم د کتاب مخکتنه وشوه. په دې کتاب کې د عدم تشدد د سرلاري پادشاه خان د مبارزې فکر او ژوند په اړه مختلفې مقالې راغونډې شوې دي. دا غونډې یو برخوال صفی الله ناصری آزادی رادیو ای مجلې ته په رالیږلي پیغام کې ویل،
د ګډونوالو د نظریاتو په کتو دوی دا هیله وښوده چې د نوموړي شخصیت د ژوند په اړه باید لا تحقیقات ترسره شي، او همدارنګه د ده د فکر او همدارنګه د ده د مبارزې په ارتباط باید عملی اقدامات وشي، او د ده فکر او کومې هڅې چې د افغاني ټولنې د خوښیو په توګه مطرح کړي دي کار ورته وشي، څو وکولای شي په ټولنه کې د نیکمرغۍ لپاره موثر تمام شي.
د کرزماتیک رهبر د کتاب په وویشتو مقالو کې دولس یې د نجونو او میرمنو مقالې دي. د جمعې په ورځ دې غونډې ته یو شمېر میرمنې هم ورغلې وې. د خوشحال بابا د فکری بهیر یو بل فعال غړی عبدالوهاب محمد وایي چې دوی یو ټیم ټاکلی دی چې د مهمو شخصیتونو په اړه غونډې کوي، او د غونډو په ورځ د دې شخصیت پر ژوند او هڅو کتاب خپروي.
موږ کوم ټیم چې دغه پروسه را پیل کړې ده، یا دغه تلینونه چې د افغانستان د سترو شخصیتونو دي، نه غواړي چې په داسې خبرو باندې ونمانځل شي چې هغه اکاډمیکي خبرې نه وي. دوی به د همدغه کوم تلینونه چې مخته راځي، د هغه تلین اړوند به مقالې لیکي، د هغه ستر شخصیت اړوند، او د کتاب په بڼه به راغونډېږي، او دا به چاپېږي. د همغه تلین اړوند به کتاب به چمتو وي، او موږ به د هغه تلین په ورځ کې کتاب به مخکتنې ته وړاندې کوو، او علمي او اکاډمیکي خبرې به کوي.
محمد زیاته کړې ده چې د کتاب چاپېدل دا ګټه کوي چې غونډه له شفاهي حالته اکاډمیک حالت خپلوي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
یو شمیر فرهنګیان او شاعران د طالبانو د حکومت لاغه پریکړې سره چې موسیقي ته په ورته شعرونو یې بندیز لګولی مخالفت شي، او دا په افغانستان کې د ادبیاتو د سانسور پیلامه ګڼي. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت په یو مکتوب کې په هغو شعرونو بندیز لګولی چې له موسیقي سره مشابهت لري، خو د دې وزارت ویاند ازادي راډیو ته وویل یوازې په هغو شعرونو بندیز لګول شوی دی چې د ترانوم په وخت کې له موسیقي سره ورتهوالی پیدا کیږي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په خپل یو مکتوب کې چې تازه رسنیو خپور کړی، په هغو شعرونو بندیز لګولی چې له موسیقي سره یې شباهت پیدا کیږي. یو شمیر شاعران او فرهنګیان دې مکتوب ته په غبرګون کې وایي چې دا پریکړه د طالبانو لخوا د ادبیاتو د سانسور پیل دی. شاعر، لیکوال او کره کتونکی نجیب الله منلی وایي دا چې ټول شعرونه موزون دي او سندریز کېدلی شي، له دې امله د دې مکتوب عملي کېدل ناممکن دي.
د مکتوب متن تک وګورو نو ټول شاعری په دې اساس باندې ممنوع ده، ځکه چې داسې شعر نشته چې هغه موزون نه وي، او کله چې موزون وي هغه په ساز او سرود باندې ویل کېدلی شي. نو په دې خاطر فکر کوم چې دغه ډول فرمایش د هر ډول خبرو هر ډول شي د هغې مخنیوی دی، او دا فکر کوم چې ناممکن کار دی.
شاعر او لیکواله سمیه رامش د طالبانو وروستی مکتوب په انساني تفکر او احساس بندیز ګڼي، خو وایي چې طالبان نشي کولی د شعور، احساس او عاطفې لارې وتړي.
فرمان اخیر طالبان مبنی بر
د طالبانو وروستی فرمان چې شیرونه او ترانه پکې منع کړي، یو ډول ستم او په انساني تفکر، احساس، خیال او عاطفې بندیز دی. دا فرمان توهینونکی او د بشر ضد دی.
اغلی رامش وایي پر شیرونو د طالبانو د بندیز په اعتراض کې هڅې پیل کړي چې په افغانستان کې دننه او بهر د ټولو حقوقو شاعرانو شعرونه راټول او خپاره کړي چې په افغانستان کې یې خپرول منع دي. خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان محمد صادق عاکف وایي دوی په ټولو شعرونو بندیز نه دی لګولی، یوازې په هغو شعرونو یې بندیز لګولی چې د ترنم په وخت کې د ځینو غږونو په تولید سره له موسیقي سره شباهت پیدا کیږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
په دې وروستیو کې ځینې داسې شعرونو چې هو هو او یا نور څه داسې هغه بور سره کېدل، بېخي مطلب د ذکر یو ډول توهین غوندې و، د الله د نوم څخه ناسمه استفاده د اوغو پاړه باندې ویل شوی دی چې دغه ډول شعرونه باید پرتن کیو نه ویل شي.
طالبانو د جګړې په محل هم ترنم شوی شعرونه یا ترانې د خپلو تبلیغاتو مهمه برخه بلله، او اوس چې په واک دي د دې ترانو د ویلو لپاره یو ځانګړی ریاست هم جوړ کړی. طالبانو چې له واکمنېدو سره په موسیقي بندیز ولګاوه، ورسره یې د بدیل په توګه په خپلو رسنیو کې ترانې ډېرې کړې، خو اوس یې د هغو ترانو او شعرونو د بندولو امر هم کړی چې د ترنم په وخت کې له موسیقي سره ورته کیږي. خود یادولو ده چې د طالبانو د ترانو ډیر کمپوزونه هم د ویل شوو مشهورو سندرو دي چې په بیلابیلو وختونو کې د سندرغاړو لخوا ویل شوي دي.
په راپور کې مو د لیکوال او شاعر نجیب منلی په وینا واورېدل چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت پریکړه د ځانګړو شعرونو د بندیز په برخه کې ممکن نه ده چې تطبیق شي. له ښاغلي منلی څخه مې په دې برخه کې نور وضاحت وغوښت. څرنګه
کله چې یو حکم صادریږي یا یو قانون جوړیږي، نو د هغې عملي اړخ نه باید وکتل شي چې څومره عملي اړخ لري. په دغه حکم یا فرمان یا څه چې ورته وایي، په دې کې ویل شوي دي چې ټول هغه کلامونه چې د ساز او سرود شباهت ولري. د ساز او سرود شباهت څه شي ته وایي؟ که دې باندې سره فکر وکړي، شعر موضوع نه آهنگ درون که کلام ده، که آهنگ پیدا که آهنگ سر و سلط سر برا مریگی، نو مجموع که طول شیرونه هاری هم چیی
البته دل تو بخشه ده امر بالمعروف ده وزارت ویاند. محمد صادق عاکف بیاوایی چه داس شیرونه چه هو هو او داس نور چه ورسر ویل که ده 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 پا باور چه ده ذکر توهینو پکه پا هاقو بانی ممانیت لګولای دی.
نو مته ما پوښتنه وکړه چې اول کوم مکتوب چې دی لګولای دی، مکتوب کې دا شی دومره ګمره غلې دی چې هغه تطبیق وړ نه دی. بیا که هغه شعرونه چې د فکر توهین ورسره مل دی، دا کوم شعرونه دي؟ د کوم شعر سره د فکر توهین مل دی؟ د هغې تشخیص په کوم معیارونو کېږي؟ نو دا د شاید چې د معیار نه معلوم، قواعد نه معلوم، د تطبیق ناممکن دی.
دلته له لویه سره د شعر او د ځینو افراطي کسانو ترمنځ یو ټکر له پیړیو راهیسې شته. ځینې کسان شعر ته د مجازي معنا په سترګه ګوري او ځینې د حقیقي معنا په سترګه. یعنی که چیرته شعر ته د یوې حقیقي معنا په سترګه وکتل شي، نو خو طبیعي خبره ده چې د ډیرو شعرونو مخه باید په اسلامي ټولنو کې ونیول شي.
فکر کوم چې د شعر مخه هیڅکله چا نه نیولی او نه نیول کېږي. شعر دی او کس وینا ده، دغه وینا ویل کېږي، د دې وینا د خپرېدلو مخه نیول کېدلی شي، مګر د تخلیق مخې د رامنځته کولو مخې نشي نیول کېدلی.
خو دغه د خپرېدلو مخه چې ونیول شي، په خپله په یو ډول د شعر مخه ونیول شوه. مثلا تر ډېرو کلونو پورې په ځینو عربي هیوادونو کې د نظار قباني شعرونه منع وو چې چاپ شي، لیکن اوس چې د انټرنیټ زمانه ده، په دې زمانه کې آیا ممکنه ده چې د څه شي مخه ونیول شي خو که د چاپ باندې بندیز ولګوي خو د انټرنیټ سره بس کوي؟
اوس نو یعنی د خپرونو مخه نیول کېږي، دا یو څه د امکان حالت لري، مګر بیا هم تطبیقي محدود چې دا شو د انټرنیټ بهانه نیول کېږي په خاصو ټولنو کې، په مجلسونو کې خلک پرې خبرې کوي، نو هلته کېدای شي چې چا ته څوک بلک شي یا ورته ګواښ وکړي، مګر چا چې خبر وکړه خبر واورېدل شوه. داسې چې څوک بېخي د خبرو نه منې شي، دا ناممکنه خبره ده. او په همدې خاطر باندې دغسې مهمیتونه ډېر د تطبیق وړ نه دي.
له استاد منلي په مننې وړاندې د کیسو نقد ته مخه کوو، خو سمدستي د عبدې سپوږمۍ یو شعر لرو چې دی پر ازادي راډیو مجلې لورولی دی.
نو
مور دی دردمن زړګي لذات هم در ټوله کړه لویګ مدر دی ګما میرات هم در ټوله کړه وای چې ژوندون کې لمستۍ نه بغیر څه نشته وای چې ژوندون کې لمستۍ نه بغیر څه نشته ګورا راته ګورا ماته ماته مې در ټوله کړه نن مې د جامونو پر خیخو باندې زړه وبایله نن مې د جامونو پر خیخو باندې زړه وبایله پرې د شپه اوږده ده بیا سبا ته مې در ټوله کړه او ستا د ننګ شمله چې په کابل کې وي خوره پر ما ستا د ننګ شمله چې وي کابل کې خوره پر ما زه به هلته غږ کړم چې لسواته مې در ټوله کړه اوف اوس چې زه سپوږمۍ مدار نه ووتم راپریوتم اوس چې زه سپوږمۍ مدار نه ووتم راپریوتم داسې بس همداسې بې ثباته مې در ټوله کړه او نور دې دردمن زړګي لذاته مې در ټوله کړه ویګم تر دیګم میراته مې در ټوله کړه ویګم تر دیګم میراته مې در ټوله کړه
لابل سپوږمۍ څخه مننه چې خپل شعر یې دکلمه کړ وړاندې کیسه لرو او د کیسې نقد
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د ختمي
هم کره کتنه له آزادي رادیو
د کیسو نقد مخه کو د سپیره پونم د ځوان کیسه لیکوال فیصل ځلان کیسه له دوی څخه اورو بیا به د همدې کیسې په اړه خبرې ورسره وکړم چې دا څنګه کیسه ده
پتیار کی په یوسف سلاس تفاوا د کډون چې په خپل امصاب سیګر زیو په ګوتو نه ورزی یو او بل لور ته وکتل په تیاره کې هیڅ نه ښکارېدل بیرته یې سر کېښود اوف په خوب کې هم نه یم ترې خلاص سترګې یې پټې کړې لستن یې له ځانه لرې کړه تندي ته یې لاس ونیو دا کار نور پرېږدم سترګې یې د کوټې چت ته ونیوې سا یې واخیسته اړخ یې بدل کړ د مېرمنې نری خوبولی غږ یې واورېد خوب نه درځي نه پوهېږم نن مې بیا په خوب ولیدل ښځې ارګمی وایست اغزی یادوې هو د دې بوټو وهل ګناه ده ډېر خلک یې سپېره کړل نور یې پرېږدم ولې ګناه ده خو د همدې سوځولو لپاره دي سړی په ښي اړخ واوښت تا ته په ګناه نه ښکاري خو د جومات له ملا مې اورېدلي وایي که ځانونه تبا کوئ دا بوټي ووهئ خو تا پروسه ښکار ویل د ملا صاحب د کور لرګي خلاص ول کلیوالو شنې ولې ورته راووهلې هغه خو هم ګناه وه سړی وخندل تا هم اوس هوښیارۍ ته به ډېر راوهلي دي د ملا صاحب خو د کور لرګي خلاص ول مجبور و خو موږ هم مجبور یو پرون مې هم د ګاونډي له کوره راواخیستل سړي خپلې سترګې وموښلې شونډې یې وخوځېدې پخوانیو ښه ویلي دي چې د ښځو عقل په پښو کې وي ښه دې څه ونه ویل سړي مخ ور واړوه د دې بوټو وهل ښه نه دي ګوره سپیروي مو ښځې بړستن په مخ ور کش کړه سترګې یې پټې کړې سړی ستونی ستخ شو سترګې یې نه پټېدې خوب یې الوتی و
د سپیره پونو مو د فیصل ځلان کیسه اوریده اوس په کیسه نقد مخه کو په دې کیسه کې کرکټر لزان سره په ټکر کې دی ل خپل فکر سره او د کیسه دوهم کرکټر میرمن د دې ټکر په تکمیلې دوکې مرسته کړې د ځلان صاحب لومړی جمله کرا واخلم په تیاره کې په یو څه په سلاس تپاوه کدا جمله داسې ولیکو چې لاسې تپاوه څه ګوتو ته نه ورتلل په دې ډول به تصویر لوستونکي را سره بشپړ تصور نکړي
د توف خبره سم ده بالکل، خو ما غوښتل چې دغه په اصطلاح دغه محیط منظور کوم کنه چې دلته شپه ده، یعنی د شپې ویده دی په شپ سي لاسته په که دغه سره شي لنډه راځي، خو د محیط هم یو څه اغېز لري. په کیسه کې مثلا که موږ وایو چې ورځ انځوروو نو بیا به د ورځې مربوط خبره کوو، که شپه وي د تیارې مې د شپې په خاطر راخیستې ده، ځکه په کیسه کې رول دغه رول لري چې دی د شپې ویده دی او خوب ویني، د هغې په بوټ ویني او دی په تیاره کې په یو شیپسې لاس تپوي. که ورځ وي ممکن لاس ونه تپوي په یو شیپسې، که نه او هغه کېدای شي وویني خپله.
داسې ده چې کله وایو چې لاس یې تپاوه او څه یې ګوتو ته نه ورتلل، په دې کې به دغه لوستونکی را سره شریک شي چې د پخپل بشپړ وګوري، او وروسته هم موضوع واضح شوی ده چې شپه ده. دلته مو په پیل کې له تشبیه کار اخیستی دی، لکه ړوند چې په امسا پسې ګرځي. د کره کتونکو په باور تشبیه ډیر کله د کیسې په پیل کې بهتره وي یا په لومړیو کې، ځکه چې تشبیه د وضاحت سبب کېدای شي، او دا تصویرونه چې سترګې پټوي، برستن لري کوي، تندی موشي، اړخ بدلوي، د کرکټر رواني حالت بهتره بیانوي. دا جمله چې اوف په خوب کې هم نه یم ترې خلاص، تاسو قصدن په دې پیل کې لیکلې ده چې تلبسه ایجاد کړي د همدې لپاره؟
البته زه له بده مرغه ویم که له ښه مرغه، زه په لنډه کیسه چې کله لیکم دغه قاعده او قانون ته ډېره پاملرنه نه کوم، ځکه د یادی کاکا په مسخه کتاب باندې یو خارجي لیکوال دی، هغه وایي چې کله مې د کاکا مسخه ولوست نو وپوهېدم چې بل ډول لیکنه هم کېدلی شي. زه خپله چې کله کیسه لیکم دغې ته پام نه کوم چې مثلا دغه جمله که مخکې راشي یا دا وروسته راشي. د قاعده خبره مې وکړه چې په کیسه کې زه ډېر دو ته پام نه کوم چې مثلا تشبیه په اول کې واخلم یا وروسته را واخلم. نو د تاسو خبره هم سمه ده، دو خاطر چې که په کیسه کې تشبیه په اول سر کې راشي او ما دا خبر ته مخکې پام نه و، دو خاطر چې اوانه کې مې چې یادونه وکړه چې په شپه کې مثلا د تیارمې د عرب خاطر یاده کړې وه او تشبیه مې وروسته راغلې ده. خو ځکه د خپل دلیل پلان دو کې ویم ډېر دغه قاعده ته مې پام نه وي.
ځلان صاحب د قاعدې برخې ته وراشم، د قاعده په برخه کې عادتا ولې لیکوال قاعده ته پام کوي؟ هغه لیکوال چې قاعده زده وي او بیا له قاعده سرغړونه وکړي هغه د منلو ده. مثلا زه به تاسو یو مثال درکم، که چیرته یو څوک رباب ترنګوي او رباب یې زده وي او په دې منځ کې یو دم غلی شي، دغه غلی ورځ یا لکه یو سندرغاړی چې د موسیقي په منځ کې یو دم چوپ شي او بیا سندره پیل کی، خلکو ته ممکن خوند هم ورکی، لیکن یو څوک چې زما په رنگ په رباب باندې نه دی پوی او دی تارونه ترنګوي او وایي چې زه اصول نه مراتوم، نو کله به هم د ده رباب ته څوک غوږ ونه نیسي. تاسو د کافکا مثال ورکو، کافکا په نړۍ کې یو ځانګړی سبک لري، اما د کافکا چې بیا څوک مطالعه کوي باید د ټولې کافکا په حساب مطالعه کړي، یعنی ټول کافکا ولولي او وګوري چې کافکا په ټولو لیکنو کې تقریبا همدغه یو ډول سبک خپل کړی دی. دلته ما وروسته د هغه پوښتنه وکړه، تاسو چې دا جمله لیکلې ده چې اوف په خوب کې هم نه یم ترې خلاص، دلته تاسو موضوع نه ده واضح کړې، آیا د دې له خاطره چې لوستونکی د تلوسې له خاطره نور کیسه ولولي او کنه تصادفا دا جمله هم درسره اخلي؟
د ما په نظر دا تصادفا راغلې ده، او بل تلوسه دا یعنی دا نه وایم چې تلوسه باید د لوستونکي غلطه ولوي یا تر اخره پورې ساتل یا په چپ اصطلاح د زړه اوبه کېدل وي. دا جمله یا دا مکالمه چې راغلې ده د کرکټر تصادفا راغلې ده، او ما
په کارتن چې د تلوسه خاطر بمنه ویرافي. دا ستاسو دا خبره چې تلوسه د زړه وب کېدل نه دی، دا زما په باور ډیره دقیقه خبره ده. تلوسه باید او توازن ولري او د زړه وب نه کېو پزور او شیل لوستون کې ټوک پټنه کې په داستان کې. تاسو په دې کې سکه لکه سړی پښیار خو اوشت دا تصویر علي دی، ځکه چې موږ په دې باور یو چې د بد خو بدو پر مهال دا سنت ته ټوک اړخ بدل کړي او په شیل ور واوړي. د مکالمه په وخت سړی خاندي، کیدای شي چې په حقیقت کې څوک وخاندي، خو کیسه د ژوند هغه اعمال راخلي چې د داستان له محتوا سره ډیر سر خوري. فکر نه کوي چې دا خندا په کیسه څه نور زیاتوي؟
البته فکر کوم چې دا خندا چې راغلی دا د ښځې د خبرې ښځې د خبره کړې ده وروسته سړي ته خندا ورغلې. د خندا هم البته داسې طبیعي خندا نه ده، دا د یو پسخان په ډول په ښځه پورې خندلې چې تاسو فشارۍ ته بدې وهلې دي.
دا ستاسو خبره همدا سمه ده، لیکن د دې له خاطره چې دا ټوله محتوا د کیسې یو ډول هغه دی، یو ډول کشمکش دی ذهني، فکر نه کوي چې خندا یو څه پکې ممکن یو لوستونکی زیاته درک کړي، یعنی فکر د خندا په خوا ولاړ شي؟
نه، البته د ما خبر دا وه چې دا وخندل که دا پس خند حالت چې دغه سړی یعنی ځان ته ښځې نه لوړ بولي، ښځه ته ځانه ټیټه بولي، په داسې حال کې چې ښځه سمه خبر کا خدای یو پسخند پېکړه پسخند حالت دپاره ما خندا انتخاب کړه. یعنی دا سړی وخندل وروسته خبره مې واسته د خاطر چې یعنی دغه حالت چې مثلا یو څوک د شپ خبر پورې خوند یا خبرې ارزښت نه ورته لري، دو حالت د ایجاد لپاره مې د خندا راخیستې ده.
ستاسو همدغه خبره وروسته هم تایید شوې ده چې د میرمنې ته د دوهم مخلوق په سترګه ګوري، لیکن دلته بیا سوال دا دی، اصل کیسه لکه سر کې چې ما اشاره ورته وکړه یو ذهني ټکر دی د یو انسان په ذهن کې، نو بله موضوع ولې پکې راشي چې دی په میرمنو پسې خاندي؟
ګوره که دلته موږ کیسې ته فکر وکړو، ذهني کشمکش یعنی د تنها د سړي نه دی، که نه دغه موضوع وروسته د ښځې سره شریکه شوې ده. ښځه پوښتنه کوي چې مثلا تا څه په خوب ولیدل، دا یې ورته وایي چې اغزي په خوب وینم، بیا وروسته چې ښځې کومې خبرې کا. دلته د دو یعنی دو کرکټرونو په منځ خبرې دي، ذهني کشمکش یعنی یوازې د نارینه کرکټر نه دی.
دا خو سمه ده، اما اصل قصه د نارینه کیسه ده دلته، یعنی دا میرمن په حقیقت کې فرعي کرکټر ده او اصلي کرکټر نه دی، یا ټکر د نارینه په ذهن کې دی. د کیسې په پای کې ځلان صاحب، د کیسې په پای کې کرکټر باید بدل شي، څه بدلون پکې راغلی؟
یعنی څنګه چې ضرور باید کرکټر بدل شي، داسې وایي که نه؟
داسې چې د کرکټر بدلون څو ډوله دی، یا باید د کیسې په پای کې پیښې دومره کرکټر بدل کړي چې له الفا یا ته ولاړ شي، البته دا باید ډېرې پیښې دقیقې، او که داسې نه وي کیسه هغه شی دی چې د په سر کې ځینې پیښې سره یو ځای شي، پیښې وده وکړي، د علت او معلول په اساس باندې په اخره کې په کرکټر کې یو تغییر راشي. دلته تغییر څه راغلی؟
بلکل اوس نه پوهېدم. دلته که موږ فکر وکړو د کتاب چې وروسته خلاصېږي، سړی خپله خبر یا په مغخپل اندی، یعنی ښځه ورته وایي چې د اغزي د سوځولو دپاره دي، دا وایي چې نه، ما د ملا نه اورېدلې چې دا سړی تبا کوي یا کوي. که د کتې پای ته راشي، دلته ښځه سترګې پټوي، یعنی په اصطلاح دا خوب تتي، سړی لا هم ویښ پاتې کېږي که نه، یعنې دا ویښ پاتې کېده په دې مانا چې دا اندېښنه نه ده خلاصه، یا د ښځې په دو خبرو فکر کوه، یا مثلا لایم اندېښنه شته چې د اغزي چې زه په اصطلاح رو وایم یې دا ښه نه دي، او یا تبا کوي مو یا سپیره کوي مو. دلته تغییر شته دی، مګر هم کم راغلی دی. یعنی دا اوله کې د خوب نه رویښېږي، بیا د ښځې په خبره هم کنت نه کوه، خو د کیسې پای ته چې رسېږي ښځه ویدیږي، دا لا هم ویښ پاتې کېږي، او د ښځې خبر اغېز نه پې کوي. او دا طبیعي خبره ده چې موږ د افغاني ټولنه کې نارینه د ښځې خبرې ته غوږ نه نیسي، یا خبرې ته هېڅ ارزښت نه ورکوي.
ځلان صاحب، ډېره مننه چې دا کیسه مو ازادي راډیو مجلې ته راواستوله، او په نقد کې مو هم برخه راسره واخیسته. کور ودان.
کور ودان. د تاسو مننه.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
پورسیو کې د کتاب لوستلو په اړه یو احصایه خبره شوې ده چې له مخې په هند کې خلک ډېر کتاب لولي، شایع ویلات هم د خلکو نفوس وي. په اسلامي هیوادو کې مصریان ډېر کتاب لولي، او له مصر وروسته د سعودي عربستان نوم راخلی دی. په غربي هیوادو کې د اروپایي ټولنې اکثر هیوادونه په دې لیست کې راخلي دي. په آسیا کې جاپان او جنوبی کوریا هم له هغو هیوادو څخه دي چې خلک یې ډېر کتاب لولي. چک جمهوریت له هغو نسبتا کم نفوسه هیوادو څخه دی چې استوګنې ډېر کتاب ته ناست وي.
که څه هم په دې لیست کې د افغانستان نوم نه دی یاد شوی، خو په هغه هیواد کې چې نیم نفوس مکتب او پوهنتون ته نسي، ښکاره خبره ده چې د کتاب د لوستونکو شمیر به ښکته وي. د طالبانو تر واکمنۍ مخکې هم په افغانستان کې د کتاب د لوستو مینوال ډیر نه و. په دې اړه مې د لیکوال او شاعر علمګل سحر نظر اخیستی دی چې علت یې څه دی.
هم باید سره ووایو چې که نور هیوادو سره مقایسه کړو، دا شی مختصر وي چې مطالعه باید کمه وکړو، یعنی کلتوري لحاظ هم دغسې وو. زموږ په کلیو کې مثلا مطالعه دا اوس هم تر ډېره حده یو قسم د شرم وړ شی ښکاري. ما زه خپله به چې کله په کلي کې وم، حتی په وروستیو کلونو کې ما به چې مطالعه کوله، ما به ورکه پټه به مې مطالعه کوله.
خلګو به څه ویل چې تاسو به په پټه مطالعه کوله؟
یعنی دغه د ټولنه کې خصوصا په مناسبانو دغسې یو حالت ایجاد کړی دی، دغسې خبرې به کولې په جوماتونو کې چې غیر له پنج کتابه او دیني کتابونو نه د نورو کتابونو لارې به شي. یعنی زه به خپله یو خاطره ته ووایم، زموږ په کور کې مشر ورور تعلیم یافته و، نو زموږ په کور کې غیر له سپارې دوه کتابونو نه یو کتاب هم وسته کوچنی و. ما به کوشش کوه چې ویل بلم، خو زه به مې نه سره کولی چې ویل بلم، ځکه چې دا مې اورېدلي وو په وارو وارو په جومات کې چې دا نور کتابونه سړی کافر کوي. دا اوس چې کله کله کیسه لیکمه، داستان لیکمه، شاید یو کتاب تاثیر وي، اوس چې یاد راولمه کتاب نه پټ پټ مطالعه کوو، د مشرانو په راکول کې د مشرانو پټ او د باندې ستونو را باندې خبر اوس چې لیک په یاد راوړم، زه فکر کوم چې دا به د کیسو مجموعه به وه او دا به کوزه پشم پاکې چاپ شوې وه.
که ښار ته راسو، د افغانستان په مکتبونو کې د ځینو په باور دا سیستم داسې نه دی چې استاد له شاګرد غواړي چې دی کتاب ولولي، تر ډېره پورې استاد له شاګرد هغه څه په امتحان کې غواړي چې ده ور زده کړي وي. فکر نه کوي چې دا هم یو علت دی؟
دقیقا همدغه یو لوی علت ده. کتاب په مکتب کې څه چې په پوهنتون کې حتی دغه په داوسه پورې ایجاد، یعنې استاد یا معلم یوازې د شاګرد ذهن ډکوي، بلکې هغه نه دې ته نه هڅوي چې دوه کتابونه ولولي. زموږ بل دلیل سره څرګند ده چې په نور هېوادونو کې په نور ځایونو کې کنه که تاسو وګورئ په هر کور کې کتابخانه موجوده ده. یو دلیل دا هم ده ګوره چې کتابونه نه پیدا کېدل په افغانستان کې پخوا، کنه دا دلیل اوس په داسې نه دی. مثلا موږ سیستم دی کتابخانه نه درلود، ډېر کم درلود، په ډېرو لویو ښارونو کې درلود. په کورونو کې ماشوم چې ونه ګوري چې مشل کتاب مطالعه کوي، دی به د کتاب سره نه عادت کېږي. یعنی یو کورونه کې چې کتابونه موجود وو یا کتابخانه موجود وي یا ماشومان کتابونه لوستل، ماشومان یې عادت دي کتاب سره او کتاب ولي لویان ځوان سنین دي. موږ دا زموږ په افغانستان کې دا ښه عام نه ده د کتابونو په پوهنتون کې. موږ به ماشرین هم درې وخت پورې مطالعه کوي، هغه هم د خپل مسلک مربوطه مطالعه کوي تر څو مونوګراف لیکي. یعنی کله چې مونوګراف ولیکل پوهنتونو تاریخ سو بیا مطالعه نه کوي.
پوهنتون کې مثلا په پرمختللو هیوادونو کې چې اکثره استادان چې کله لیکچر ورکوي عمومي موضوع راخلي، بیا له محصلینو غواړي چې په دې برخه کې دوی خپل نظر څرګند کړي او دا درس شي. یعنی محصل مجبور کی چې د کتابخانه ته ولاړ شي او په هغه موضوع کې تحقیق وکړي، څېړنه وکړي او لدې لارې د یو ډول واحد شي چې نور کتابونه ولولي. فکر نه کوي چې دغه سیستم د تدریس هم یو ستونزه ده؟
دقیقا دا هم د پانسون هم په مکتب کې تاسو دا ونه وکړه مجموع کې دغه شي. یعنی دی که وښتنه هم کوي د مطالعې یوازې یو مورد کې کوي. نور هیوادونه کې تاسو بهتره معلومه ده اته موضوع یوازې موضوع یادونه د موضوع کوي، نور خلک پرېږدي چې بل څه ووایي، بل څه مطالعه کې خپل نظر ووایي او نور وسایل ووایي. په افغانستان کې تاسو باندې هغسې نه ده، ټول دې ته مجبوروي چې یوازې هغه څه چې دوی د داخل د تعلیمي نصاب یا تحصیلي نصاب کې دي هغه زده کړي، نور څه زده نه کوي. دا هم خپله یو لویه ستونزه ده په دې برخه کې. د کتاب د رسولو ستونزه هم ده، ډېر خلکو ته کتاب نه رسېږي په کلیو کې، په حتی په ښارونو کې ډېر خلک دا نشي پیدا کولی چې کوم کتاب مطالعه کړي. دغه ستونزه هم وي.
سهار صاحب، د ځینو په باور بیا ستونزه دا ده چې سم نقد نه لرو چې خلکو ته لارښوونه وکړي چې دغه اثر مهمه ده، دا په زړه پورې ده
او خلق ترڅو په دې باندې پوه شي چې کوم اثر ولولي. عادتا د افغان ناقدان هم د هغه چا په اثر باندې لیکنه کوي چې هغه په ټولنه کې یو ډول مشهور شوی وي او د شهرت خو بېلابېلې لارې وي. څرنګه دا علت تاسو ته څرنګه ښکاري؟
دا خبره ډېره دقیقه ده چې موږ خلکو ته یا لوستونکو ته ښه کتابونه نه دي معرفي شوي. که موږ په هره برخه کې دقیق نقد درلودی او کره کتنه کېدلی په کتابونو باندې مخکې له دې چې حتی مخکې له چاپه کره کتنه موجوده وای، نو بیا به موږ دغسې یو سوګرانی سره مخامخ نه وای، یعنی شاید مطالعه نسبت د تجربې سره وای. همدغسې د ترجمې یا د ژباړې حالت هم ډېر د تشویش وخت په دې ده چې په نړۍ کې ډېر ښه کتابونه چاپېږي خو زموږ د بوتنه ترجمه کېږي.
په نړۍ کې ناولونه تر ټولو تقریبا ډېر لوستل کېږي، په پرمختللې نړۍ کې داستانونه ډېر لوستل کېږي، لیکن په افغانستان کې حتی د داستان او د ناول بازار هم سوړ دی.
زه فکر نه کوم په افغانستان کې د ناول او داستان د سنې ادبیات په وروستیو کلونو کې لوستونکي ډېر پیدا کړي دي. یعنی زه تر کومه حده پرې خبرېږم، ښه دي بد نه دي، یعنی ناولونه چې ډېر چاپېږي هم او لوستونکي هم لري تر یو حده پورې، البته نه داسې لکه په نورو نړۍ کې چې دي. خو په افغانستان کې مګر متاسفانه دې ته هم توجه کمه کړې ده چې مثلا ناولونه دي نړۍ سم ناولونه دي نړۍ ښه ناولونه راوژباړو، په دې برخه کې هم موږ ستونزې لرو. بله موضوع په دې برخه کې د کتاب په چاپ کې ګډوډي ده. هغه دا ده چې مثلا یو وخت کې به سرد دی چې یو ډول انحصار دولتي انحصار موجود و، خو کتابونه به چانېدل بیا به چاپېدل. اوس هغه د چان سیستم نشته، هر څوک یو کتاب چاپوي، حتی داسې شوي دي چې یو څوک د پیسو پیسې لري یو کتاب چاپوي، داسې هر ډول کتاب وي. داسې یو سیستم نشته چې کتاب ارزیابي شي مخکې له مخکې کره کتنه باندې وشي او بیا چاپ شي. نو دا اوسنۍ ګډوډي چې موجوده ده، یا د کتاب په انتخاب کې خلک مشکل ستونزه لري، دا به شاید کمه وه. موږ یو بل مستقیم مشکل هم لرو، داسې کتاب مطالعه کمه ده. یو له نورو عواملو نه دغه هم ده چې د کتابونو په چاپ کې یو ډول ګډوډي موجوده ده.
له ښاغلي سحر څخه مننه. دا ساجی رادیو ادبی مجلې د پروګرام په دې برخه کې به ماشومان ته پاملرنه وکړو. د ډیرو په باور رسنۍ پر ماشومان اغیز کوي، د دوی پر فکر او چلند تاثیر پرې باسي. له همدې امله دا مهمه ده چې ماشومان د خواله رسنیو او انټرنیټ د استعمال په ګټو او زیانونو پوه شي. په پرمختللې نړۍ کې رسنۍ ماشومان له دې ګټې او زیان خبروي. د یوې تازه نړیوالې سروې له مخې چې healthychildren.org ویبپاڼه خپره کړې ده، له 2 تر 12 او د 13 او 13 کلونو ترمنځ په ماشومانو کې په تیرو 2 کلونو کې د انټرنیټ کارونه په چټکۍ زیاته شوې ده. د دې سروې له مخې په اوسط حساب ماشومان په پرمختللو هیوادو کې د ورځې تر 5.5 ساعتو پورې یا د موبایل شیشې ته ځیر وي یا د آیپډ او کمپیوټر پر مخ څه ګوري. 90% کې ماشومان آنلاین ویډیوګانې ګوري. 20% کې ماشومان ویلي دي چې دوی له یوټیوب پرته ژوند نشي کولای. د ماشومانو د بوختیا د څېړنو له مخې ګټې او زیانونه لري. دوی له نویو نظریو سره آشنا کیږي، نوي معلومات ترلاسه کوي، له اوسنیو پیښو ژر خبریږي، له ټولنې سره ارتباط په آنلاین ډول ډېری شي او له زده کوونکو سره د مرسته کوي چې له یو بل سره په کورني کارونو کې لاس یوسي. بل لورته د څېړنو له مخې ستونزه دا ده چې د ماشومانو خوب کمیشي، ځای په ځای ناستوي تحرک لشي شي، په ټولنیزو چارو کې پوهه کمیشي ځکه چې له یو بل سره یې لیدکاته کمیشي، په ښوونځیو کې کمزوري کیږي ځکه چې ممکن د ښوونځي ته درسونه په ځای د انټرنیټ او د ټکنالوژي د وسایلو په مټ په لوبو ډېر بوخت شي. په انټرنیټ کې داسې څه هم خلک خپروي چې ماشومان جذبوي او داسې شیان د ماشومانو د روزنې لپاره ښه نه وي. خو د دې زیانونو مخه څرنګه نیول کېدای شي او څرنګه ماشومان هڅولی شو چې ډېر وخت په انټرنیټ کې بوخت پاتې نشي؟ په نوره نړۍ کې په دې برخه کې رسنۍ تر ډېره ماشومان هڅوي چې دغه تعادل ته مخه کړي. که دې ته راشو چې په افغانستان کې له لویه سره رسنیو ماشومانو ته څومره پام کړی دی، د پژواک خبري اژانس مشر دانشګړو خیل وایي له بده مرخه د 4 لسیزو جګړو له امله افغان رسنیو په خپلو خپرونو کې ماشومانو ته لکه څرنګه چې په کار وه او ده توجه نه ده کړې. لشغلی کړو خیل نه به واورو
چې د ماشومان په وړاندې د افغان رسنیو مسؤلیت د ده په نظر څه دی؟
رسنۍ د ماشومانو د سالمې روزنې په برخه کې ډېر مهم او اساسي رولونه لري، ځکه همدا رسنۍ دي چې د دغو له لارې ماشومان کولی سي خپل راتلونکی وټاکي، دوی کولی سي چې ماشومان زده کړو ته، ښو کارونو ته، ځینې داسو کړنو ته چې هغوی په ټولنه کې یو اغیز لرونکی رول ولوبوي او د دوی د شخصیت جوړونې کې له وطن سره د مینې، د غرض، د نورو خلکو سره د خیر او ښېګڼې په کارونو کې د مرسته کولو لپاره دوی وروزي، نو د رسنۍ هغه رول چې د ماشومانو د روزنې په برخه کې لري، خپلو ټولو هغو خپرونو پروګرامونو کې چې لري باید په پام کې ولري، تر څو د ماشومانو د ښې روزنې او د ماشومانو د ښې راتلونکي په اړه باندې دوی بلغه مسؤلیتونه لري. هغه دی
آیا په افغانستان کې رسنیو د ماشومانو په وړاندې خپل مسؤلیت ادا کړی؟
تر کومه ځایه چې په افغانستان کې د رسنیو د مسؤلیتونو په اړه باندې خبره ده، متاسفانه په تیرو څلوېښتو کلونو کې رسنیو دغه خپل مسؤلیت په پوره شکل باندې نه ده ادا کړی. د افغاني رسنیو کم د جګړو د تاوتریخوالي نه څه کم خبرونه وو، متاسفانه دا د ماشومانو په روان د دوی په کړو یې منفي اغېز کړی، ځکه چې په جګړه کې وو ورته متوجه نه وو. د دې کېدای شي یو علت دا هم وي چې د ماشومانو په اړه باندې دغه کوم مسؤلیتونه چې افغاني رسنیو درلودل، دوی پیسله هغه پوه او زده کړه نه درلوده. دوی باید داسې څه نه وای خبره کړي تر څو هغوی د ماشومانو په ژوند منفي اغېز کړي.
ستاسو په نظر افغان رسنۍ باید د ماشومانو لپاره څه ډول پروګرامونه ولري؟
د ماشومانو لپاره تعلیمي، بوختونکي او تفریحي هر ډول پروګرامونه او خپرونې اړتیا دي، او دا باید یوازې تعلیمي نه وي، یوازې بوختونکي نه وي، یوازې تفریحي نه وي، توازن په پام کې ونیسي. هغه دومره جالب کې داسې ټکو او کړنو ته پام وکړي تر څو په هغه کې ماشوم له هغوی نه هغه منفي کرکتر یاد نه کړي، بلکې ماشومانو ته امید، ماشومانو ته د خپل راتلونکي په اړه کم مسؤلیتونه سي لري، کم د دوی شخصیت جوړونه کې څه کم مسائل یا ټکي رول لري هغه په پام کې ونیسي.
د پښوا کاژانس له مشر دانش کړو خیل سره مو زما د همکار اجمل تورمان مرکه اوریده. کړو خیل ټینګار وکړ چې افغان رسنۍ باید ماشومانو ته متوازنه تعلیمي، بوختونکي او تفریحي خپرونې چمتو کړي. له همدې سره دا ازادي راډیو مجله سرته ورسېده. زه احمد چبر اجازه اخلم، تر بلې مو خدای مل.
د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د ټول خر کی شاهان ورته حیران را قتل، ټول خر کی شاہان اور تیرا میرا قتل. قالین میں پک خور کا دسرو پانو دگلا، اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا، دیارنگ میں اوٹا ورکڑو لخو گنو دشیبا، ہر گل میں اوٹا راوستو ملیار میں کبلبل، ہر گل میں اوٹا راوستو ملیار میں کبلبل، سندسینو شگونا جوڑتے او محل.
نرگس میں پخے گراوڑو حامل ماں میں کھڑاں بیل دستات کو دشب نمنا میں خیستہ جوڑ کامل نسیم پخندہ راوڑو زیڑ گنو ناد چامل شراب میں اوڑتا ورکل بیاد اوخو دبل بل شراب میں اوڑتا ورکل بیاد اوخو دبل بل سندس کی نوش گونا میں جوڑ کے او محل